بگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
اوکراین او روسیه وایي د خبرو په کېدو موافقه وسوه. د دفاع وزیر چک هیګل وایي د امریکا په شمول د اروپا اوو هیوادونو منلې ده چې کوردي قواو ته وسلې لیږي. او سپینه ماڼۍ وایي د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنګ کې د سوریې سره د همکاري په باره کې پلان نسته. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د اسرایلو او د فلسطینیانو ترمنځ د اوو هفتو شخړو او جنګونو وروسته د اورمن موافقه سوې ده. په دې باره کې رپورټ لرو. له زندانه د جیمز فولی لیک او له خپلې کورنۍ سره مینه، په ودونو کې د زیاتو مصرفونو څخه ډډه، او یو مرکه د لیکوال او ژورنالیست سلیم صافی سره هم لرو. خو ستاسې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زامن مومن صاحب او زه شافی سردار یې تاسو ته اورو.
د کاندید عبدالله انتخاباتي ډلې یو وار بیا ګواښ کړی دی چې که غوښتنې ونه منل شي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش له پروسې نه به ووځي. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې په هر حالات کې به د رایو تفتیش او بیا شمیرل دوام ولري. همدغه راز په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما وایي که کومه انتخاباتي ډله له پروسې هم ووځي د رایو تفتیش به روان وي. ملګري ملتونه، بهرني او کورني ناظرین به خپل ونډه زیاتوي چې دغه بهیر لا ادباري کړي. له بلې خوا د امریکا لوی درستي جنرال مارتین دیمسی وایي که له افغانستان سره امنیتي تړون لاسلیک هم نشي، دوی به له 2014 کال نه وروسته په دغه هیواد کې خپل سرتیری پرېږدي.
پاکستان وایي چې د هند سره د سولې خبرې تر هغې پیل کېدای نسي تر څو پورې چې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د کشمیر د اوږدې مودې د مسالې په باب پکې بحث ونسي. ټاکل سوی وه چې د پاکستان او د هند د باندنیو چارو وزیران په اسلام آباد کې په دې هفته کې سره وګوري، مګر نوې ډلي دغه خبرې هغه وخت باطلې کړې چې په هند کې د پاکستان سفیر د هندي کشمیر د بیلتون غوښتونکو خلکو د مشرانو سره وکتل. پرون د پاکستان د امنیتي چارو مشاور سرتاج عزیز د امریکا ژغ سره په خپلو خبرو کې وویل چې اسلام آباد د ښه نیت په خاطر د نوې ډلي سره د خبرو وړاندیز وکړ، مګر هغه ویلي چې د کشمیر په مسله د بحث څخه بغیر د پاکستان د پاره خبرې د منلو وړ نه دي. هغه وویل
If they make conditions which are unrealistic, then of course it will require more time and more effort.
کچیری هغوی داسې شرایط چې هغه مناسب او واقعي نه وي وړاندې کړي، نو په دې کې هیڅ شک نسته چې هغه نو بیا زیات وخت او هڅو ته ضرورت لري. زموږ غوښتنه د نړیوالې ټولنې څخه دا ده چې د پاکستان او د هند ترمنځ خبرې د سیمې د سولې دپاره ضروري دي. ښاغلی عزیز دا هم وویل چې د پاکستان مامورینو پخوا هم د هندي کشمیر د بیلتون غوښتونکو مشرانو سره کتلي وه، مګر تر اوسه پورې نوې ډلي په هغې کې کوم اعتراض نو وکړی.
اوکراین او روسیا د خبرو د کېدو موافقه وشوله چې کېدای شي په ختیځ کې اوربند وشي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د ده اوکراینی انډول پیترو پوروشینکو چې د بیلوروس په پایتخت مینسک کې د مخامخ خبرو نه وروسته یې پرون د سهشنبې په ورځ چې جدا جدا خبرې کولې دغه موافقه اعلان کړه. ښاغلی پوتین ویلې دواړو مشرانو په ختیځ اوکراین کې د وینو تویولو ته د خاتمې ورکولو په ضرورت باندې خبرې وکړلې او په دې باره کې سیاسي خبرو ته عاجل ضرورت دی. ښاغلی پروشینکو وویل څومره چې ممکن وي هغومره زر به د اوربند خبرو په باره کې طرحه برابره شي. د دا هم ویلې دواړه خواوې باید دغې موافقې ملاتړ وکړي. په څو ملتي خبرو کې د اروپایي اتحاد د بهرنیو پالیسۍ مشرې کترین اشتین او د قزاقستان او بلوروس مشران شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکوو. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي د اروپا او حکومتونو منلې ده چې د امریکا سره په ګډه کوردی قواو ته وسلې لیږي چې د عراق په شمال کې د اسلامي دولت په نامه ډلې په خلاف جنګیږي. د پینټاګان په خبر پاڼه کې چې پرون د سې شنبې په ورځ خبر سوی راغلی چې برتانیا، کاناډا، البانیا او کروشیا به د ډنمارک، ایتالیا او فرانسې سره یو ځای سي چې کوردانو ته وسلې او تجهیزات برابر کړي. کوردان وسلو ته عاجل ضرورت لري. د غډلې د جون په میاشت کې د عراق په شمال او لویدیس کې ډېری سیمې نیولې وې. دوی د رواني میاشتې په سر کې کوردي قواوو د کوردستان مرکز اربیل ته پشا وتنبولې. د کوردستان د خودمختاري سیمې جمهور رئیس مسعود برزانی پرون د سه شنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره وخت ولیدل. شغلی برزانی په اربیل کې د ایرانی ډیپلوماټ سره د خبرو په ترڅ کې وویل د هغه وخت څخه را په دې خوا چې د دغه ډلې عملیات پیل شول، ایران لومړی هیواد و چې کوردی جنگیالیو ته وسلې ورکړي.
سپینه مانی وای د اسلامي دولت په نامه ډلې په خلاف جنگ کې چې امریکا ته غواښ کړی دی او غواړي چې د اسد رژیم رانسکور کې د سوری سره د همکارۍ په باره کې پلان نشته دی. نتاق جان ارنست نه پرون د شنبه په ورځ ویلې امریکا د سوری د مشر په حیث د جمهور رئیس بشار الاسد رژیم په رسمیت نه پیژني او د دغې پالیسۍ د بدلولو په باره کې پلان نه لري. راپورټونه وایي پینټاګان لا پخوا د سوری د پاسه اکتشافي پروازونه پیل کړي دي چې په دغې ډلې باندې د احتمالي هوایی حملو او نه د مخه د دغې ډلې د تحرکاتو څرک ولګوي. جمهور رئیس باراک اوباما د دوشنبه په ورځ د دغو پروازونو اجازه ورکړه، مګر امریکایي چارواکو په دې باره کې تفسیر ونه کړله چې آیا دوی دغه حمله پیل کړی دي یا نه. مګر دوی تایید کړه چې 15 کلن ډاګلس مکین اسلام ته اوخته وو، د اسلامي دولت لپاره جنگیده، وژل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت نطاق وایي د مکین کورنۍ سره پوره مرسته شوې ده. امریکا په دې عقیده ده چې په لسګونو امریکایان په سوری او عراق کې د اسلامي دولت لپاره جنگیږي.
اسرائیل او فلسطینیانو د غزه په تړنګ کې د 500 ورځو جنگ څخه ورسته نوې اوربان وکړ. د اوربان په محلي وخت پروند سه شنبه په ماښام نافسو چې فلسطینیانو له خوشحالي څخه په هوا کې دزې کولې او لارو کوڅو ته راووتل. د اوربان د مصر په منځګړې توبوسو او اسرائیل به د غزه د تړنګ په محاصره کې نرمښت راولې. بشري مرستو او تعمیراتي موادو ته اجازه ورکړي چې جنگ ځپلې غزه تړنګ ته ورسیږي او د غزه د کبنیولو ساحې ته به چې په ساحلي غاړه کې پراختیا ورکړل سي. په جنگ کې شامل دواړو خواوو د اوربند د یوې برخه په حیثیت ومنل چې یو په یو میاشت کې به خبرې په جنجالي موضوعاتو باندې پیل کړي چې په دې کې هغه غوښتنې شامل دي چې اسرائیل وایي د حماس ډله باید بې وسلې سي او فلسطینیان غواړي چې محاصره د نوره پای ته ورسیږي، سمندري بندر او هوایی میدان دې پرانستل سي. امریکا چې ډېر له پخوا څخه د جنگ پای ته رسول غوښتل د دغه اوربند ملاتړ وکړ.
د امریکا لوړ رتبه ماموران نوایه نه مصر او متحده عربی اماراتو په تیر هفته کې د لیبیا په پایتخت کې د افراطی مسلمانانو په خلاف دوه ځلې بمباری وکړله. امریکایي مامورانو خبر اعلان ته ویل دغه اقدام امریکا حیران کړل چې په اصل کې د واشنگتن، قاهره او اماراتو ترمنځ پر روابطو باندې یو گزار دی. امریکایي مامورانو ویلي ان مصر هوایی حملو لپاره اډه ورکړی ده او متحده عربي امارات الوتکې او پیلوټان انور کړی دي. هیڅ یو له دغو حکومتونو په دې باره کې تفسیر نه ده کړی.
د ملګرو ملتونو د 16 ساتونکو هلیکوپټر په جنوبي سودان کې غورځېدلې دي. د عملیې درې واړه غړي پکې وژل شوي دي. په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتونکو دفتر وایي د روسي هلیکوپتر چې په کرایه نیول شوی دی او عملیې هم ورسره وه، په عادي توګه یې کارګو انتقالوله. شمال لویدیز شارګوټي مین توی ته نږدې راوغورځېدله. د ملګرو ملتونو د ماموریت دفتر وایي د عملیې څلورم غړی ژوندی پاتې شوی دی او بې سرحده ډاکترانو یې علاج کړی دی. د دغه هلیکوپتر د غورځېدو په باره کې تحقیقات پیل شوي دي.
په برازیل کې د چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې په یو زندان کې د ورځنۍ په څون پای ته ورسېده. چارواکي نو وایي د کاس کاول په زندان کې د پاتون په وخت کې له دوو بندیان سرونه پرې شوي وو. دوه نور بندیان د بام له سر نه راغورځول شوي وو او پولیس نه اوس په دې باره کې تحقیقات کوي چې د پاتون په وخت کې دریم بندي څنګه مړ شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
قدر من اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. اوس په مکریز مور د خبرونه رپورت لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، د مصر په منځګړتوب د اسرایلو او د فلسطینیانو ترمنځ د وو هفتو شخړو او جنگونو څخه وروسته د اوربان موافقه شوه ده. د قاهرې څخه د امریکا غږ خبریال ایدوارد ایرانیان په دې باب موږ ته یو رپورټ شلېږلې دی چې دا د خلاصې تاسته او رول کیږي.
د فلسطینیانو د ادارې مشر محمود عباس د لویدیځ غاړې د رام الله په ښار کې په غزې کې د اوږدې مودې لپاره د دغه اوربان د موافقې اعلان وکړ. هغه وایي:
اود ان اعلن موافقه القياده الفلسطينيه على دعوه مصر الشقيقه.
هغه وایي چې د فلسطینیانو مشرانو په غزې کې د خپلو خلکو د ضرورتونو او د غوښتنو په اساس د یو دایمي اوربان سره موافقه کړې ده. ښاغلی عباس د مصر او د هغه ملک د جمهور رئیس نه هم ډېره مننه وکړه چې هغوی په غزې کې د نورو تباهیو او د خلکو د وینو د تویدلو مخه بنده کړه. د مصر د باندنیو چارو وزیر ویلي دي چې اسرائیلو له دې سره موافقه کړې ده چې د دې اجازه به ورکړي چې غزې ته بشري مرستې هم ورسیږي. د دغې موافقې په اساس به د مسلې زی دخل خواهي په نورو مسایلو هم د ننه په یوې میاشتې کې خبرې شروع کړي چې په هغې کې به د اسرائیلو په دې غوښتنې باندې هم بحث وشي چې د حماس د ډلې د بې وسلې کولو دپاره یې کړې ده، او هم به د فلسطینیانو په دې غوښتنې چې د غزې د اوږدې مودې د محاصرې د ماتولو په باب کړې ده هم بحث وشي. په غزې کې فلسطینیانو د دغه اوربان د هر کلی په خوشحالۍ کې د موټرونو هارنونه کول او همې هوایي ډزې کولې. د حماس د ډلې نطاق سامي ابو زهري ویلي دي چې دغه موافقه د ډلې ته یو کامیابی ده. هغه وایي:
انتصرنا حينما الجانا الصهاينه الى ما تحت الارض يفرون من ضربات المقاومه.
هغه وایي چې د ډلې د اسرائیل نه جنگ وګاټه، ځکه چې د هغه په وینا اسرائیل په دې بریالي نشول چې د خپل خلکو دفاع وکړي. هغه دا هم ویلي دي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو هم ناکامه شوی، ځکه چې هغه په غزې کې د عملیاتو نه څه ترلاسه نه کړل. د ابو زوري د خبرو په وخت کې خلکو چکچکې کولې. هغه وایي چې اسرائیلیان اوس کولی شي چې د اوربان د ټینګول نه وروستو خپلو کورونو ته د حماس په اجازه لاړ شي.
وفي ضوء قبول الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي بما ورد بالدعوه المصريه فقد تحددت
ساعه د مصر د باندې نوی چار وزیر سامي شکور ویلي دي چې د ملک د دې هیل لري چې د اوربان دغه موافقه به د فلسطین د خلکو هیلې پوره کاندي، او د فلسطینیانو مشران ته به د دې قوت ورکړي چې په سیمه کې د سولې د ټینګولو د پاره خپل هڅې پیل کاندي. د جولای د 8 نیټې نو وروستو کله چې په غزې کې دغه شخړې پیل شوې، په هغې کې د 2100 نه زیات فلسطینیان او 18 يهوديان وژل شوې دي، چې په کې د اسرایلو څلور تنه عسكر هم شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
له زندانه د جیمس فولي لیک او لخپل کورنۍ سره یې مینه. قدر من اوریدونکو، د وجل سوي امریکایي ژورنالیست جیمس فولي کورنۍ یو لیک خپور کړی دی چې وایي هغه له بند څخه وروسته استول سوی دی. د وجل سوي امریکایي ژورنالیست جیمس فولي کورنۍ د یک شنبه په ورځ یو لیک خپور کړ. دوی وایي چې جیمس فولي په بند کې دغه لیک یو بل بندي ته چې خوشی کېدی ویلی و. هغه حفظ کړی او بیا یې د جیمس فولي کورنۍ ته رسولی دی. د جیمس فولي پیدا کړی د فیسبوک پر پاڼه باندې د هغه کورنۍ ویلی دی چې جیمس فولي خپل پیغام د دې لپاره په لیکل سوې بڼه نه دی وراستولی چې برمته کوونکو یې د لیک د لیږلو اجازه نه ورکوله. فولي په لیک کې ویلی دی چې د اوولسو نورو برمته سوو کسانو سره ساتل کېدی او خپل وخت یې د فلمونو، لوبو او سفرونو په اړه په بحثونو تیروي او یا یې هم د ډوډۍ او نورو شانو په ټوټو او پرچو باندې ساتیري کوله. همداراز هغه د خپل کورنۍ سره د خپل ژوند خاطرات هم په لیک کې بیان کړي دي. د لیک په یوه برخه کې جیمس فولي ویلی دی:
زما په یادیږي چې مارکیش ته به د پلار سره تلم او د مور سره به مې لیرې ځایونو ته پر باسکټ تلم. هغه ښه وختونه مې هم په یادیږي چې د خپل کورنۍ سره مې تیر کړي. دغه یادونه ما له زندان نه د ځان سره وړي. د کورنۍ او ملګرو خیال و خوب مې له ځان سره وړي او زړه مې خوشحاله کوي.
وجل سوي امریکایي ژورنالیست په خپل لیک کې د خپلو وړونو او خور یادونه هم کړې ده:
زه د خپلو وړونو او خور په اړه باندې ډیر فکر کوم.
جیمس فولي زیاتوي چې د خپل وړونو او خور سره یې لوبې په یادیږي او کله چې یې په یادیږي نو خوشحاله کیږي. جیمس فولي په بند کې د نورو بندیانو په اړه هم خبرې کړې دي:
موږ ډیر خوشحاله کیږو چې یو څوک خوشی سي، خو البته د خپلو ځانونو د خوشی کېدو هیله هم راسره وي.
د فولي کورنۍ په خپل بیان کې د ټولو څخه چې د دوی سره یې خواخوږي ښودلې ده مننه کړې ده او ورڅه غوښتي دي چې د هغه په یاد د جوړ سوي وجهي صندوق سره دې مرسته وکړي. جیمس فولي په 2012 کال کې په سوریه کې برمته سو. هغه د پاسونونو په اړه د رپورټونو د جوړولو لپاره سوریه ته تللی و. تیره سه شنبه د اسلامي دولت په نامه وسلوالي ډلې یوه ویډیو خپره کړه چې پکې د امریکایي خبریال جیمس فولي د سرغوڅولو صحنه ښودل کیږي. د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو وویل چې دا کار د عراق په شمال کې د امریکا د هوایي بریدونو په بدل کې کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
خبرون لندیز یو ځل بیا د کاندید عبدالله انتخاباتي ډلې یو وار بیا غوښ کړی دی چې کې غوښتنې ونه منل شي د راو د بیا شمیرل او تفتیش لپاره روسیې نه به ووځي. د بل خوا د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلی دی چې په هر حالت کې به د راو تفتیش او بیا شمیرل دوام ولري. همدغه راز په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما وای که کومه انتخاباتی ډله له پروسې نه هم ووزي د راو تفتیش به روان وي. د امریکا لوی درستی جنرال مارتن دیبسین نو وای که افغانستان سره امنیتی تړون لاسلیک هم نشي دوی به له 2014 کال نه وروسته په دغه هیواد کې خپل سرتیری پرېږدي. پاکستان وایي چې د هند سره د سولې خبرې تر هغې پورې پیل کېدلی نه شي تر څو پورې چې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د کشمیر د اوږدې مودې مسالې په باب کې بحث ونه شي. اوکراین او روسیه وایي د خبرو د کېدو موافقه وشوله چې کېدای شي په ختیځ کې اوربند وشي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اوکراینی انډول پیټرو پوروشنکو چې د بیلوروس په پایتخت مینسک کې د مخامخ خبرو نه وروسته پرون د سه‌شنبه په ورځ چې جدا جدا خبرې کولې دغه موافقه اعلان کړه. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نوای د اروپا و حکومتونو منلې ده چې د امریکا سره په ګډه کوردی قواو ته وسلې لیږي چې د عراق په شمال کې د اسلامي دولت په نامه ډلې په خلاف وجنګي.
امریکا غږ
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او اوس په مکړی دی راپورته په ودونه کې د زیاتو مصرفونو څخه ډډه وسی د غوړندیز د شوزو چارو وزارت لخوا په درې ورځنی سیمینار کې وسو په دې اړه تاسو په مکړی د بهارت صابر دی راپورته
د غم خدای د منځلو لپاره د غټ محفلونو جوړونه د افغانانو دودیز رسم دی چې د کلونو او پیړیو راهیس را روان دی او په افغاني دود دستور کې جړلې خې مضبوطې ساتلې دي خو نن سبا په هیواد کې د کاروبار نشټون د کورونا او د اقتصاد کمزور کېدل او د ځوانانو وزګارتیا د دې سبب شوی چې ځینې کړای د دغو دودونو پر ضد مټي راونغاړي او د ریخو راوستلو لپاره غږ اوچت کړي د غټولنی زغټ استونځمې د مدني ټولنو اقتصادي برخې او فرهنګي برخې لکارپوهانو او فعالانو سره شریک کړه د خزو د حقونو ساتندویه جمیله مجاهد دغه دودونو نصر ټکوي او وایي دغه ناوړه دودونو په سلهاو ځوانان موتات کړي هغوی بې کورنۍ کړي او لدې عملی ناوړو لارو ته حسولې دي
مونږ یو واده مشکل نه لرو کې یو واده یوالک به وکي شینی خودی مصادفات بیر دی دنو کروزش پا بیر دا دنی کاش پا بیر دا واده که خواه دی چه زرو نباید جگوی او تیت نوی اخی نو روست بیا تخ جمی دا و بیا شاو شش دی و بیا سنتی دا و بیا پایوازیانی دی و اتا تا سباور دوی چه او سیو دیر پت رواش پایده شو یوالک پانتو نفارقی که باید کورانه ور تا محفل و نیسی که ونه نیسی وی دفلانی زوی نیولی و تا تا دازوی دمره بی عرض شده
او میرمن مجاید تر طولو دردون که خوزم بدا پا نظر دا خوشحاله خوبه یو دلی لری لیکن فاتیاګان په ټولونو کې نیول کیږي سلویختیان په ټولونو کې نیول کیږي او دا سره د دې چې داغه کورنۍ باندې چوکاسې مرشوي د نزدې کاسې مرشوي هغه باندې ډیر دروند بوج دی
فقط حکومت قوي حکومت قوي قانون او قوي حکومت چې د قانون څارنه وکړي
د خاري پرختیا د وزارت مشاوره فرشته فراهم را سره په دغه بحث کې شریک ده هغه وایي یوازې د غم خادای مراسم نه دي چې ملامتون کې مصرفونه پکې کیږي بلکې دولتي جګپوري چارواکي هم دارنګ بی ځای او افراطی مصرفونه کوي فرشته بیا د ورکولو لپاره فرهنګي کړنې لازمي ګڼي ځکه وایي په هیواد کې قانون ته څوک پابندي نه لري
دوی وایي چې قانون په جوړ شي فکر نه کوم چې دا عملي شي باید د مساجد ته ځوانه د میډیا د خوانه د ټولو د خوانه دا اونیبلسي او د خلکو ازيان ازهان په تغییر وکي
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر هوا عالم نورستانه یې زین نورې کړي مکلف غني چې دا راستر هي په خاص قوانینو بدل کړي چې تطبیق کړي شي
اړوند چارواکي او اړوند مؤسسي لکه ولسی جرګه کمیسون د خوځو لکه د مشرانو جرګي کمیسون چې هغه د تطبیق او د اعمالو د حکومت ناظرین دي د قانون بڼه غوړه کړی د ستره او هغه د سي قانون شي چې حاکمیت هم ولري اوس دلته د ځوانانو موینیت هم موجود ده د خوځو چارو وزارت هم موجود ده اړوند نورې مؤسسي هم کار کوي د لپاره باید کار وشي او کمیټي باید ورته جوړ شي د دې د څار لپاره د دې د تطبیق لپاره
خود فرهنګي چارو کارپو او د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مرستيال غلام نبی فراهی په دې باور دی چې د افغانانو فرهنګي دودونه د بایات وساتل شي
هغه څه چې مشته د پلرونو او نیکونو راپاتې دي د هغوی حفظ ډیره ضروری خبره ده داسې نه سي کېدلې چې موږ هر څه په دې باندې و ارزو چې په دې کې مصارف زیات نه د دې هیڅ ناراضي مثلا د کروز شپه ده د افغانستان په کلتور او عنعناتو کې یو شپه ده او یو څوک په کال په عمر کې یو ځلې واده کوي او دا دوه د پدې هوتن کې چې هغه به میل نه سي اما په زیاتو مصارفونه د کورنۍ غړي سره توري زیاد تخت یې مې ورځ ده یا مثلا د نور مراسم چې مشتاسو په خپل کلتور او عنعناتو کې لرو اما نه باید مصارف پکې زیات وي ولې ساتلې زموږ ټول وظیفه ده
ډیر حسمه وکړه چې لک تر لګه پټکلیز ډول هم را پیدا کړم چې افغانان دی وکال پوګدو کې څومره پیسې یوازې د دود دستور په ځای کولو لپاره لګوي په کوردننه هیڅ راز داسي او بنسټ نشته چې دا پښتنه جواب کړي خود کابل خار دی او مدرن هوټل مالک چې په کال کې نږدې 250 شپې په خپل هوټل کې د غم خادای دار راز محفلونو جوړوي وایي دا لګښتونه ل میلیونونو افغانایو هم حق و اوړي بهرت صابر آشنا رادیو کابل
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15
په پاکستان کې د دوو سیاسي مشرانو عمران خان او مولانا قادری پلویان د دوی اونۍ کې چې په اسلام آباد کې په احتجاجي ډول ناستې او د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي، خو نه نواز شریف استعفا کوي او نه دوی احتجاج ختموي. موږ د دغه بحران د سرنوشت په اړه په اسلام آباد کې د ژورنالیست، لیکوال او مبصر ښاغلی سلیم صافی سره مرکه کړې ده چې تاسو ته یې اورو.
محترم سلیم صافی صاحب، پاکستان کې د ښاغلی عمران خان او مولانا طاهر القادری لخوا چې کوم لاریونونه او احتجاجونه پیل شوي، تقریبا دوه هفتونه زیات کیږي، دا غي اوس د څه کوم صورتحال دی هغه تاسو څومره شدید وینئ د پاکستان د دیموکراسۍ لپاره یا پاکستان کې د ثبات لپاره؟
لا خبره واضح نه ده. دا غي وجه دا ده چې دواړه خواوي، که حکومتي خوا ده او که د قادری صاحب او د عمران خان صاحب خواوي دي، نو دا په خپل خپل ځای باندې انختی دي او د دواړو مقصد او مرام دومره آسان نه دی. کتا سو وګورئ نو یو طرف ته د یو ګوند یعنی د تحریک انصاف نه علاوه نور د پاکستان ټول ګوندونه، د پیپلز ګوند دی که جماعت اسلامی دا که جمعیت علماء اسلام دی، هغه د حکومت تر څنګ ودرېدل. دغه راز وکیلان او جوډیشری هغه هم په دې معاملې کې د حکومت تر څنګ ولاړ ښکاری. نو په داسې حال کې چې ټول پارلیمان، ټول سیاسي ګوندونه او ټول وکیلان هغه د حکومت تر څنګ ولاړی، نو د هغه حکومت ړنګول یا د یو سو زرو کسانو په وینا باندې د هغه وزیر اعظم کور ته لیږل هغه په پاکستان کې دومره آسان کار نه ښکاری. او بل طرف ته د حکومت مشکل دا دی چې تر اوسه پورې عمران خان او خاصه توګه باندې طاهر القادری او د هغه ملګری چې په کوم کې ماشومان هم دي، پاغې کې زنانه هم دي او پاغې کې سړی هم دي، هغوی په هیڅ شرط باندې اوچتېدو ته تیار نه دي. سیوا د دینا چې وزیر اعظم یا صدر اعظم چې دی هغه د خپل استعفا ورکړي. او د حکومت لپاره مشکل دا دی چې که هغوی طاقت استعمالوي او په هغه کې فساد کیږي او وینه تویږي، نو بیا چې دی د دغه خلکو مقصد پوره کیږي. او دا څه ښکاری چې عمران خان او قادری صاحب هغوی اوس هم دې خبرې ته ناست دي چې څه فساد وشي او حکومت د طاقت په استعمال باندې مجبور شي، او د هغه په نتیجه کې چې دی دوی دا خوب ویني چې ګینه فوج چې دی هغه مداخله وکړي.
څنګه تاسو یادونه د فوج وکړه، دغه معاملات چې پاکستان کې عموما کېږي، غټي فیصلې د بحران پیدا کیږي، د فوج د ریس ډیر مهمه، اوس پورې فوج د خاغل عمران خان یا قادری یا د حکومت په منځ کې څه خبره کړې ده کنه؟
نه، تر اوسه پورې خو د فوج د طرف نه صرف یو بیان مخې ته راغلی دی، او هغه دا و چې کله دا خطر پیدا شو چې ګینه عمران خان او قادری صاحب بی بعد صدر اعظم کور ته یا چې دینو پارلیمان ته هغه تب مخ کې لاړ شي او وننه بوزي، نو په هغه شپه باندې د فوج د طرف نه یو داسې بیان مخې ته راغی چې هغه کې د هغه بے طرفي سرجندېږي. په هغه بیان کې دا ویل شوی و چې دا چې کوم سرکاري عمارتونه دي په ریډ زون کې، دا د پاکستان د وفاق علامات دي او هیڅ چاته به دا اختیار ورنکړل شي چې اغوی دي د دې عمارتونو یا د دې بلډینګونو بې عزتي وکړي. نو کتا سو ګورئ، نو دغه د مظاهره چانو ته دا میسج او یا دا پیغام چې د دې ځین به اغوی مخ کې نزي. خو له بل طرف ته پکې دا هم ویلې شي چې دواړه خواوې دي د خبرو اترو د لارې نه دا مسله حل کی. نو دغه خبره چې وا اغه کې یو قسم حکومت ته هم دا پیغام چې هغه دی د طاقت استعمالولو نه ډډه وکي.
ډېر ډېر مننه محترم سلیم صافی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خدر من اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب تاسې واوریدل. زه شفیع سردار او زما نور همکاران ستاسې څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسې زموږ سره اوسئ.